یک سیوه هشت.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د صفی الله ستانګ زم تاسو د ازادي رادیو لاري ورسته نیم ساعته پښتو خبری خبرونه اوري. وړاندې په خبرونه کې په خبرونو سربېره ورته ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د تشریح په لړ کې نن څلورو کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه او برنامه معرفي کړې. له بلې خوا یو شمېر دینی عالمان او مدني ټولنو فعالانو د ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه او له ولسی جرګې وغوښتل چې کاندید وزیرانو ته د رای ورکونې پروسه ژر تر ژره بشپړه کړي. دا به هم اوري چې کارپوهان ټینګار کوي چې له تروریزم سره د جدي مبارزې لپاره باید پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وایي.
لومړی د خبرونو سرټکی. ولسی جرګې د دوګونی تابعیت د لغوه کېدو په اړه یوازې کورنۍ او چارو وزارت ته د کاندید نورالحق علومي ورسېدلي اسناد تایید کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي یوې لس کلنې نجلۍ چې په هلمند ولایت کې د طالبانو د قومندانانو لخوا ځانمرګي برید ته اړستل سوې وه، ځان امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. او باراک اوباما په ختیځ اوکراین کې د اوربند څخه د سرغړونې په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د خبرونو تفصیل. ولسی جرګې د دوګونی تابعیت د لغوه کېدو په اړه یوازې کورنۍ چارو وزارت ته د کاندید نورالحق علومي ورسېدلي اسناد تایید کړي دي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عبدالقادر زادزی ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو چارو وزارت ته د کاندید صلاح الدین ربانی، اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د کاندید ای سلطان خیری او کار او ټولنیزو چارو وزارت ته د کاندید سادات نادری ورسېدلو اسنادو ستونزې درلودې.
د کورنۍ چارو کاندید وزیر جناب علومي صاحب چې د هغه مکتوب قاطع واضح د سفارت نه راغلی و چې د ده تر کتابیت پروسه خلاصه شوه او سر نن نه دی، نوره هالندۍ نه ده، یعنی هالندۍ تابعیت نه لري نور.
دا په داسې حال کې ده چې څلورو کاندید وزیرانو نن ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. په دې کسانو کې د لوړو زده کړو وزارت لپاره کاندید خاطر افغان، د اقتصاد وزارت لپاره کاندید سردار محمد رحمان اوغلی، د کډوالو چارو وزارت لپاره کاندید سید حسین عالمی بلخی او د سوداګرۍ وزارت لپاره کاندید سردار محمد رحیمی شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي یوې لس کلنې نجلۍ چې په هلمند ولایت کې د طالبانو د قومندانانو لخوا ځانمرګي برید ته اړستل سوې وه، ځان امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. د ریاست نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې ګلسومه د طالبانو د ډلې د قومندان جبار شجاع لخوا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په باباجي سیمه کې له خپله کوره برمته سوې وه. د دې اعلامیه د معلوماتو له مخې دې قومندان غوښتل د دې لس کلنې نجلۍ د مکتب په بکس کې د چاودېدونکو موادو په ایښودلو سره پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي. خو د انجلی له دې مخکې چې خپل هدف ته ورسیږي خپل ځان امنیتي ځواکونو ته تسلیم کړ. چارواکي وایي د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یوې چاودنې یو پولیس او دوه ملکي وګړي ټپیان کړل. د کندهار د سرپرست والی ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن غرمه شاوخوا 12 بجې د پنجوایي ولسوالۍ په بازار کې د یو موټر سایکل په وسیله چې چاودېدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو سویده. تر دا مهاله د دې پېښې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې د چینن د کابل ښار د قصبې په سیمه کې په انتحاري حمله کې دوه ملکي وګړي ټپیان شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هند صدر اعظم نریندر مودی نن اعلان کړی دی چې دوی هغه په ټپه درېدلې حالت پای ته ورساوه چې د ملکي اټومي انرژي د موافقې د عملي کېدو مخه یې ډب کړې وه. دغه موافقه په 2008 کال کې لاسلیک شوې وه چې له مخې یې هند کولای سو ملکي اټومي ټکنالوژي ترلاسه کړي، خو دغه موافقه په دې خاطر په ټپه درېدلې وه چې امریکا غوښتل هغه سرچینه ورته معلومه وي چې نوې ډلی له کومې لارې اومه اټومي مواد ترلاسه کوي. د مصر چارواکو په قاهره او نورو ښارونو کې نن د پاتسون چې د حسنی مبارک واکمنۍ ته په 2011 کال کې د پایتخت کې شوه د کلیزې په مناسبت امنیتي اقدامات ډیر کړي دي. د قاهره په تحریر څلور لار کې چې د پاتسون مرکزی ځای و زغروال موټر ځای پر ځای شوی دی. اسلامي سختريزي چې د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السيسي د حکومت سره مخالفت لري وايي دا کلیزه په لاریونونو سره ولمانځي. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن نایجیریا ته د اسلامي سختریزو ډلو په اړه د خبرو لپاره ولاړ سي. کیری به د نایجیریا د چارواکو سره د بوکو حرام سختریزو ډلې په اړه خبرې وکړي. د بوکو حرام غړي له څو کلونو راهیسې په نایجیریا کې په ترورستي عملیاتو بوخت دي او په دې وروستیو کې خپل عملیات ګاونډي هیوادونو ته غځولي دي. ټاکل شوی د فروری د میاشتې په 14مه په نایجیریا کې ولسمشر ټاکنې وسي او له دې انتخاباتو مخکې نایجیریا ته د کیری سفر دا څرګندوي چې د بوکو حرام ترورستي ډلې د فعالیتونو زیاتوالی د ټولې سیمې لپاره څومره د اندېښنې وړ خبره ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین د اوربند څخه د سرغړونې په اړه سخت خواشینی څرګنده کړې ده. د اوکراین په جنوب ختیځ ښار ماریوپول کې د راکټونو په حمله کې 10 کسان وژل شول او تر نیوي زیات ټپي شول. نن په اوکراین کې ملي بیرغونه هم نیم ځوړند کړل شول او د ځایي وخت په نیمه ورځ د دې حملو په د قربانیانو په یاد کې د یوې دقیقې لپاره چوپتیا مراد شوه. د دې هیواد ولسمشر پترو پوروشینکو نن د سپورت او کلتوري پروګرامونو د ننیولو حکم کړی دی. پوروشینکو د شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې چې د سعودي عربستان ښار ریاض ته د سفر پر مهال ثبت شوی و ویلي دي. په ماریوپول کې غمیزې ټوله نړۍ له روحي ضربې سره مخامخ کړه. هغه ترورستي حمله چې د لسګونو اوکراینیانو ژوند یې واخیست او تر سلو زیات بېګناه قربانیان یې ټپي کړل فوري عکس العمل ته ضرورت لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو ریدل د خبرونه د ازادي رادیو پروې پانه هم پیدا کولای شي په تېدا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په نیوی ډیلی کې د هند سره زم نارندرا مودي سره په ګډ خبري کانفرنس کې تاکید وکړ چې هند او امریکا به دواړه د افغانستان د امن او ثبات لپاره خپل همکاري جاري وساتي. د افغانستان د ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د تشریح په لړ کې نن څلورو کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه تشریح کړل.
د محصلین لپاره تحصیلي بورسونه او د علمي فرصتونو زیاتوالی
در زودترین فرصت ممکن جهت گفتگو برای حل این مشکل به پاکستان خواهم رفت.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس وایي چې نیوازې د کورونا چارو وزارت لپاره د کاندید وزیر نور الله قلومی د تابعیت د پریښودو سند دوی ته رسیدلی او د تایید وړ دی. پاتې درې نور کاندید وزیران چې سندونه وړاندې کړي د منلو نه دي.
درې د تر کتابیت اسناد نه وو، هغه د تر کتابیت پروسس وو چې اسناد په پروسس کې شوی وو. په لحاظ د ګډ کمیسیون قناعت حاصل نه کړو.
دا به هم اوري چې په زابل او غزنی ولایتونو کې د بهرنیو جنګیالیو موجودیت خلک اندېښمن کړي دي. که څنګه مو چې په اول کې ویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن نوی ډیلی ته ورسید. ښاغلی اوباما له د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې څرګند شو. ښاغلی اوباما ویل چې هند او امریکا به دواړه د تا متحد وي چې د افغانستان د امن او ثبات لپاره خپل همکاري جاري وساتي. اوباما ویل که څه هم چې په افغانستان کې د امریکا جنگي ماموریت پای ته رسیدلې دی، خو دغه هیواد ژمن دی چې د افغانستان د باثباته کولو او امنیت راوستلو کې بل هر راز هڅه وکړي. فرشتي جلالزی په دې اړه باندې ریپورت جوړ کړي.
د هند صدر اعظم نارندرا مودي او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن په نوې ډیلی کې سره وکتل او دواړو په خبري کانفرنس کې د هند او امریکا د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. نارندرا مودي وویل چې باراک اوباما لومړی امریکایي ولسمشر دی چې د جمهوریت ریاست په دوره کې د هیواد ته دوه رسمي سفرونه کړي او دا د هند او امریکا ترمنځ د اړیکو د پراختیا نقشه ګڼل کېدلی سي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په نوې ډیلی کې د خبري کانفرنس ته وویل چې د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره په سیمه ایزو حالاتو باندې غږېدلی دی. ولسمشر اوباما وویل چې له هند له تروریزم سره په مبارزه کې د ټینګي ملګرتیا لامل مننه کړې ده. د وایما د صدر اعظم نارندرا مودي څخه مننه وکړه چې زموږ سره یې د تروریزم پر ضد مبارزه کې ټینګه همکاري کړې و. په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته رسیدلی، خو موږ به د افغانستان د خلکو لپاره ټینګ او د اعتبار وړ ملګری پاتې سو. هند ډیر کاله له افغانانو سره سخاوتمندانه مرستې کړې دي. د هند صدر اعظم او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس له افغانستان سره د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم وویل چې په یو لړ دفاعي پروژو یې د امریکا له ولسمشر سره موافقه کړې ده، او د مودی په وینا دا به د هند کورنی دفاعي سیستم له پیاوړتیا او د سیمې د امنیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. نریندرا مودی وویل موږ موافقه وکړه چې د امریکا او هند ترمنځ په خپلو کې په دوامدار ډول د رهبرانو په کچه غونډې وسي، او دا موافقه مو هم وکړه چې زه او باراک اوباما په خپلو کې د عاجل تماس لپاره د هاټ لاین یو ټلیفوني ارتباط رامنځته کړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما دوه ورځې هند ته تللی، خو هند ته تګ مخکې پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې خپلې هڅې زیات کړي. اوباما وویل پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې تر هند شاته پاتې دی او باید د تروریستانو د ځالو د لمنځه وړلو لپاره هڅې وکړي. اوباما همداراز پاکستان ته خبرداري ورکړ چې هغه کسان چې په 2003 میلادي کال کې په ممبئی ښار کې په تروریستي حملو کې لاس لري عدالت ته ودروي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وویل د امریکا او د هند په اړیکو کې یو نوی وخت راغلی.
The values shared by the
world. نن ورځ موږ هغه ارزښتونه لمانځو چې د نړۍ دغه دوه سترې دیموکراسۍ په خپلو کې لري. موږ د امریکا د متحدو ایالاتو د لومړي ولسمشر کوربه و چې د خپل خدمت په دوره کې دوه واري هند ته سفر کړی، او دا زموږ په اړیکو کې د تغییر څرګندونه کوي. سره له دې چې په وروستیو کې د هند او امریکا روابط ډیر خواږه او ولسمشر اوباما د ټینګولو هڅې کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیر منی واشنگټن ته تللی و.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوې منځنۍ څپه خبرونه کوي. اف ام 15 هم د اف ام سټیشن لپاره زموږ آدرس دی. ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د تشریکولو په لړ کې د یک شنبه پورې څلورو کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه بیان کړل. دوی د ولسی جرګې غړو ته وویل چې خپل کارونه ته منظم پلانونه جوړ کړي، او کده باور راي ترلاسه کړي په خپل وزارتونو کې به بدلون راولي. د کاندید وزیرانو د لوړو زده کړو، کډوالو او بیا رسنیدونکو چارو، سوداګرۍ او اقتصاد لپاره نومول شوی. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
کډوالو چارو، سوداګرۍ او صنایعو، اقتصاد او لوړو زده کړو وزارت ته کاندید وزیران وایي د بریالیتوب په صورت کې به په اړوندو وزارتونو کې اساسي بدلونونه راولي. مهاجرینو چارو وزارت ته کاندید وزیر علمی بلخي ولسی جرګې ته وویل که د باور رایه ترلاسه کړه پاکستان او ایران ته به سفرونه وکړي، او د افغان مهاجرو ستونزې به له نږدې وګوري او دایمي حل لارې به ورته ولټوي.
در صورتی که مورد اعتماد شما قرار بگیره
که تاسو را باندې باور وکړ، د اعتماد رای مو راکړه، ممکن په کم وخت کې پاکستان کې د افغان مهاجرو د ستونزو د حل لپاره یاد هیواد ته سفر وکړم، څو د ستونزو ته د حل لار ولټوم.
هغه زیاته کړه دا محل نږدې 15 میلیونه افغانان کډوال دي چې ډیری په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې په سختۍ سره د ژوند شپې ورځې تیروي. اقتصاد وزارت کاندید سردار محمد رحمان اوغلی وویل د دې وزارت له تاسیس تر ننه یاد وزارت سره سیاسي برخورد شوی. هغه زیاته کړه که بریالی شي په یاد وزارت کې به ضرورتونه مشخص کړي، اړین بشري ظرفیتونه به ورته پیدا کوي، او د پیاوړتیا لپاره به یې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي. بل خو لوړو زده کړو وزارت ته کاندید خاطرې افغان د خپلو پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل د افغانستان د پوهنتونونو تعلیمي نصاب به په نړیوالو معیارونو برابروي.
د محصلینو لپاره د تحصیلي بورسونه او د علمي فرصتونو زیاتوالی، د مالی او بشري امکاناتو پر بنسټ د نوي پانځیو جوړول، د لوړو زده کړو د ودانۍ د جوړونې او بیا رغونې د پروګرام پراختیا، د محصلینو په تیر بیا د انجنونو لپاره د لیلیو جوړول، د نوي کتابتونونو او لابراتوارونو جوړول او بیا رغول.
سوداګری او صنایع وزارت ته کاندید سردار محمد رحیمی د ولسی جرګې غړی ته وویل افغانستان د سوداګری لپاره په سیمه کې مناسب جغرافي موقعیت لري چې باید ورنه استفاده وشي. هغه زیاته کړه که ولسی جرګې د اعتماد رای ورکړه د غیر سالمې سوداګرۍ یا قاچاق مخنیوی به وکړي او سالمه سوداګرۍ به پیاوړې کوي. د دې پروګرامونو له تشریح کولو وروسته یو شمېر وکیلانو انتقاد وکړ او ویل چې د دې وزارتونو ستونزې دومره زیاتې دي چې په کم وخت کې د حل امکان نه تر سترګو کیږي. له دې وړاندې نه نورو کاندید وزیرانو هم ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي او ټاکل شوي روانې اونۍ په وروستیو کې ورته ولسی جرګه د رای ورکونې بهیر پیل کړي. ولسی جرګې او کاندید وزیران او د افغانستان بانک لپاره کاندید له دې وړاندې د دې لپاره رد کړي چې دوه ګونی تابعیت لري، خو ویل کیږي چې اوس د بهرنیو او کورنیو چارو او دغه راز کار او ټولنیزو چارو وزارتونو لپاره کاندید وزیرانو خپل دوه ګونی تابعیت لغوه کړي او ولسی جرګې ته اسناد لیږلي دي.
و موریدل چې څلورو کاندید وزیرانو د لوړو زده کړو لپاره خاطري افغان د کډوالو بیا راستنیدونکو چارو لپاره سید حسین عالمی بلخی، د اقتصاد وزارت لپاره سردار محمد رحمان اوغلی او د سوداګرۍ وزارت لپاره کاندید سردار محمد رحیمی نن په ولسی جرګه کې خپل پروګرامونه تشریح کړل. اخوا د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس وایي چې هغه کاندید وزیران چې څلورو کاندید وزیرانو چې د تابعیت د پریښودو سندونه وړاندې کړي وو، له هغې ډلې یوازې د کورنۍ چارو وزارت لپاره د کاندید نورالحق علومي سند تایید شوی دی او پاتې درې نور وزیران نه دي تایید شوي. له ښاغلي ځاځي سره رحمت الله افغان مرکه کړې او پوښتنې ترې کړې ده چې دوی په کوم اساس باندې دغه درې کاندید وزیران د دې مستحق نه دي ګڼلې چې یو ځل بیا خپل پروګرامونه تشریح کړي.
هغه کوم د تاکید اسناد چې څلور کاندید وزرا پیشنهاد کړی وو، په هغې کې درې چې وو هغه د ترک تابعیت اسناد نه وو، هغه د ترک تابعیت دغه پروسس وو چې اسناد یې په پروسس کې شوی وو. په لحاظ د ګډ کمیسیون قناعت حاصل نه کړو او په هماغه زړې فیصلې چې مونږ کړې چې د دې په یواځ نور کسان معرفي کړي، په هماغې باندې تاکید وشو په ګډ مشترک کمیسیون کې. یوازې د کورنیو چارو کاندید وزیر جناب علومي صاحب د هغه مکتوب قاطع واضح د سفارت نه راغلی وو چې د ده تر کتابیت پروسه خلاصه شوه او سر نن ده دی نوره هالندی نه ده، یعنی هالندی تابعیت نه لري نوره. بیا په هغې باندې باس وشو، هغه فیصله داسې شوه چې هغه مونږ بیرته ریاست جمهوري ته پیشنهاد کړو چې اسناد دوباره لږ کړي، بیا که چېرته تر کتابیت درست وو او دا کوم مکتوب چې راغلی دی صحت لرلو، نو هغه بیا کولی شي دوباره پیشنهاد کړي او تالار ته راشي.
پاتې درې وزیران څوک دي؟
درې وزیران یو د اطلاعات فرهنګ کاندید وزیر وو، یو د بهرنیو چارو وزیر وو او یو هم نومان وزیر، او یو هم د کار او ټولنیزو چارو نومان وزیران وو. دا درې کسان وو چې اسناد راغلي وو او اسناد یې واضح لیکلي وو چې دوی درخواستي دي تر کتابیت کړي، لیکن تر اوسه تر کتابیت نه دي شوي او د دوی را درخواستي په پروسس کې.
تاسو وروستی فیصله څه وایي؟ یعنی په دې اړه به تاسو
بل فیصله دمون قاطع انداز چې په خپل پخوانی فیصله ولاړو، په هیڅ صورت دویم تابعیت مونږ سالار ته نه راپیدو او مونږ واضح مکتوب ورکړی ولسمشر ته او هغه هم را سره منلې چې مننه ته نه کوو ولسمشر نه، چې هغه دې مونږ پریکړه منلې ده او ویلي دي چې چا چې د تر کتابیت اسناد را نغلل خو معیار برابر نه، مونږ د هغې په ځای نور کسان در
په مرکه کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا د کورنۍ چارو وزارت لپاره د کاندید نورالحق علومي د ترک تابعیت سند منل شوی او د بهرنیو چارو وزارت لپاره د صلاح الدین رباني د ښار جوړو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره د کاندید آی سلطان خیری او د یو بل کاندید وزیر سندونه نه دي منل شوی. په یو بل راپور کې هم اوري چې یو شمیر دینی عالمان او مدني ټولنو فعالانو نن د ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه او ولسی جرګې وغوښتل د کاندید وزیرانو ته د رای ورکونې پروسه ژر تر ژره بشپړ کړي. دغه مظاهره کوونکو چې شمیر لسګونو ته رسیده وویل هر څومره چې د کابینې د تعینولو پروسه ځنډیږي، هغومره په دولتي ادارو کې فساد ډیریږي. د ولسی جرګې غړي بیا وایي چې تر راتلونکي چهارشنبې به د حکومت له لوري معرفي شویو کاندید وزیرانو ته د باور یا رد رایه ورکړل شي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ځینو کاندید وزیرانو د یکشنبې په ورځ هم ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کول، یو شمېر مظاهره کوونکو چې د ملي شورا مخې ته راټول سوي وو له ولسی جرګې د رای ورکونې د بهیر د ګړندیتوب غوښتنه کوله. لسګونه دغه مظاهره کوونکو چې پکښې دینی عالمان، مدني فعالان او د پوهنتونونو استادان شامل وو، ویل چې د کابینې په ټاکنه کې نور ځنډ به په افغانستان کې بې قانوني زیاته کړي. دغو مظاهره کوونکو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکښې د حکومت له لورې معرفي سوي کاندید وزیران وړ بلل سوي دي. یو له همدې مظاهره کوونکو څخه وایي:
د هیواد د ولسی جرګې محترم استازی دی که نومول شوي وزیرانو ته د باور رایه ورنکړي په دې ټولنه فساد لمن نوره هم پراخه شي. زموږ د هیواد وګړي یوې هوډمندې زړسواندې او متخصصې مسلمانې کابینې ته ضرورت لري چې په دغه معیارونو د نومول شوي کابینې په وجود کې لیدل کیږي.
افغان حکومت تېره اونۍ 25 کاندید وزیران او د ملي امنیت او د افغانستان بانک ریاستونو ته کاندیدان معرفي کړل. له هغې جملې 13 کاندید وزیران او ملي امنیت ریاست ته کاندید په تیرو درې ورځو کې ملي شورا ته خپل پروګرامونه تشریح کړل، خو وطنه یې د دوګونی تابعیت د درلودو په خاطر رد سول. له دغو رد سوو کاندید وزیرانو څخه درې تنه د خپل دوهم تابعیت څخه تیر سول. په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړي منشي انجینیر سید اکرام ازادي راډیو ته وویل چې د دغه جرګې غړي په دې اړه کار کوي او تر راتلونکو دوو یا درو ورځو به کاندید وزیرانو ته د تایید یا رد رایه ورکړل شي.
ولسي جرګه ډېر په شدت سره په دغه پروسه کې خپل کار ته ادامه ورکوي او ډېر امید لرو چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې دغه پروسه نهایي شي او دغه نومان وزیرانو ته د تایید یا رد رایه ورکړل شي.
له دې وړاندې د ولسي جرګې غړو ویلي و چې که چېرته کاندید وزیرانو ته د باور یا عدم اعتماد رایه پروسه روان اونۍ پای ته ونه رسېږي نو دوی به په ژمنیو رخصتیانو لاړ سي او شاید دا بهیر تر یوې نیمې میاشتې پورې دوام وکړي. خو کارپوهان وایي ولسي جرګه باید د کاندید وزیرانو وړتیا او ژمنتیا د وخت قرباني نه کړي او کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو پر مهال له دقته کار واخلي.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو پر افغانستان کې په 2016 نه منځنۍ څپاوري او همدارس کولای شي په اف ام 1315 باندې هم زموږ خبرونه تعقیب کړي. د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ باندې هم اوریدلای شي. اوس به هم راشو یو بل راپور ته چې د بهرنی جنگیالیو د موجودیت په اړه د خلکو د اندېښنو په خطر جوړ شوی. په زابل او غزنی ولایتونو کې د بهرنی جنگیالیو موجودیت خلک اندېښمن کړي دي. د ولایتونو سیمه ییزو چارواکو او استازیو ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوال تر ډیره پاکستانیان، چچنایان او عرب دي چې خلکو ته ستونزې پیدا کړي. دوی ویل ډیره وخت په یو شمېر ولایتونو کې د بهرنی وسلوالو د موجودیت خبره کیږي خو حکومت تر اوسه په وړاندې اقدام نه دی کړی. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې.
د زابل سیمه ییز چارواکي او په ولسی جرګه کې د غزنی استازي په دې ولایتونو کې د ناامنۍ عمده سرچینه د بهرنیو وسلوالو موجودیت ګڼي او وایي همدا ډلې په چاودنو او حملو کې لاس لري. د زابل سرپرست ولی محمد اشرف ناصری د یک شنبه پور از ازادي راډیو ته ویل چې سلګونه بهرنی وسلوال د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي او د حکومت پر ضد فعالیتونه کوي. خاغلی ناصری وایي دوی له دوه اونیو را په دې خوا د دې وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي خو لا هم دغه وسلوالې ډلې له منځه نه دي تللي.
په دې اساس باندې د هغو شمېرولو مخې نه چې موږ ته امنیت پاکونه را کړې ده تقریبا تر 300 تاریخ خارجي د زابل په نوبهار او په خاکي افغان دای چوپانه ورغنداب کې ځای په ځای شوي دي. افغان امنیت ځواکونه کوم چې په زابل کې میشتي هغوی عملیاتي پلانونه جوړ کړي دي، مونږ عملیات پیل کړي دي. په هر ځای کې چې مونږ خبر شوي چې دوی امنیتي خلالوي هغه ځای کې مخبل عملیات ترسره کړي دي.
خاغلی ناصری وویل چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له امله پر مخالفینو فشار راغلی او یو شمېر دغه ولایت ته ورغلی دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې کورنیو چارو وزارت ویلي و چې افغان ځواکونه به د هر ډول وسلوالو فعالیتونه شنډ کړي او هغوی ته به موقع ورنکړي چې عامه نظم ګډوډ کړي. له زابل پرته په غزنی کې هم د بهرنیو وسلوالو موجودیت د دې ولایت خلکو ته یو سرخوږی دی. په ولسي جرګه کې د غزنی استازی چمنشاه اعتمادي وایي چې د افغانستان سرحدونه خوندي نه دي نو ځکه بهرني وسلوال په اسانه کولای شي هیواد ته رادنه نشي.
چندین سال به این طرف بحث حضور نیروهای
دای وای له څو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د پاکستان، عرب او چچین وسلوالو په اړه خبرې کیږي. په تاسف سره باید وایم چې د افغانستان د سرحدونو زیاته برخه د امنیتي ځواکونو په بشپړ کنټرول کې نه ده. دوی د امنیت په هدف افغانستان ته راځي او تل چاودنی او حمله هم د دوی له موجودیت سرچینه اخلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست نوی خبرګونونه راوخلو خو له پرله پسې هڅو سره سره یې موږ ته ځواب را نه کړ. په دې ورسیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه هم راپورونه خپاره شول خو وروسته د ملي امنیت چارواکو وویل چې دا خلک طالبانو پورې اړوند دي او د اسلامي دولت ډلې له جنگیالیو سره مستقیم تماس نه لري. په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودیت خبره په داسې حال کې کیږي چې د هیواد ټولې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل شوې او چارواکو هم د دې ځواکونو په وړتیا ډاډ څرګند کړی دی.
از کابل تا زابل،
دا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
تاسو ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ چپه خبرونه کوي. د ساختماني چارې شمیر افغان قراردادیان وایي چې د ای آر آر آی اس په نامه یو کمپنۍ په افغانستان کې خپل کارونه درولي او د دوی لکونو ډالر وړي دي. دوی وایي د لوګر په ولایت کې د یادې کمپنۍ په لارخونه د 300 برستریز روختون په جوړولو په لکونو ډالر لګولي. په کابل کې د دې کمپنۍ او افغان استازي ازادي رادیو ته وویل د آر آر آی اس کمپنۍ نه یوازې دا چې د لوګر ولایت د روغتون چارې نیمګړې پریښي، بلکې په ځینو نورو ولایتونو کې هم شمیر یو شمیر پروژې نیمګړې پاتې دي. د امیر روغتیا وزارت وایي د دې روغتون کار په سیمه کې د نامنیو لامل ځنډیدلې، خو پاکستاني چارواکو ژمنه کړې چې د راتلونکي کال په سر کې به پیل شي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د آرس په نامه یوې پاکستانی کمپنۍ له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د یو شمېر ساختماني پروژو کارونه ودرولي او د لسګونو افغان قراردادیانو لکونه ډالرې هم نه دی ورکړي. یو شمېر افغان قراردادیانو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له څو کلونو راهیسې له یادې کمپنۍ سره د تړونونو په اساس په ځینو ساختماني پروژو کې زیار ایستلی او خپلې پیسې لګولي، خو یادې کمپنۍ نه یوازې دا چې د دې پروژو کارونه یې ودرولي، بلکې د دوی پیسې هم ایساري کړي دي. بشیر آغا لودین یو له دغو قراردادیانو څخه دی چې د ده په خبره د لوګر ولایت د کنجک په سیمه کې د آریس کمپنۍ په هدایت د نائب امین الله خان لوګری د 320 بستریز روغتون پر ساختماني چارو څه کم 2 لک ډالر لګولي، خو یادې کمپنۍ پیسې نه دی ورکړي.
تقریبا 2 کال کېږي چې کار ولاړ ده او د خلکو پیسې وړي دي. تقریبا 50 پټو نفر او رئیس صاحب جمهور اشرف غنی هم پاکستان ته لاړ، کسانو ورتېرو دا موضوع سره یاده کړې و چې هلته به دغه موضوع چې دغه پروژې دغه شرکت نیولې دي یادې جواب ورکړي چې خلکو حسابونه تصفیه کړي، یا باید ورته ووایي چې وروره کار هم آخره ته رسولی. تقریبا د دغه شفاخانې 15% کار تکمیل شوی ده. موږ دغه سړکونه پیاده روونه د دغه تقریبا اچولي دي. تقریبا 1,500 ډالرو شاوخوا کې موږ پیسې وړي دي.
په عین حال کې د لوګر د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې کابو وکاله د مخه د آرس کمپنۍ حاضر شو چې د لوګر ولایت د کنجک په سیمه کې د نائب امین الله خان لوګری 320 بستریز روغتون جوړ کړي. دوی وایي سره له دې چې د دې روغتون ساختماني چارې شاوخوا 80% بشپړې شوې، خو پاکستانی کمپنۍ د نامعلومو دلایلو له مخې خپل کارونه ودرولې دي. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالوکیل آزادی رادیو ته وویل چې پاکستان د دې روختون له چارو سره سیاسي چلند کوي.
اوس د ساختماني د مسایل نوټل دي د سیاسي غند شوی دي. د پاکستان مسایل افغانستان سره جوړیږي، هغه کار شروع کوي. کله چې افغانستان د پاکستان مسایل یا قضایا پیچل کیږي یا کوم مشکلات پیدا کیږي، کارونه دروي. دا یو جدي مشکل دی د لوګر خلکو لپاره، ځکه چې لوګر خلکو ټول خپل مریضان وخت نه وخت کابل ته مرکز ته وړي، او دا ډېر یو لوی مشکل دی، نه د لوګر لپاره بلکې د ځم په خاطر.
د چارواکو د معلوماتو لمخې آریس پاکستانی کمپنۍ ژمنه کړې و چې د سباندې 15 میلیون ډالر په لګښت به په لوګر ولایت کې د یو مجهز روغتون ساختماني چارې بشپړوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د هوا له خکېدو سره به د دې روغتون د بشپړېدو چارې پیل کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د بیلابیل ولایتونو څخه په دو موضوعګانو باندې خلکو موږ ته سمسون را لیکلي دي، یو هم د کابینې د برخلیک په اړه او بل هم د سعودي عربستان په اړه باندې چې د افغانستان له سولې سره څومره همکاري کولای شي. رحمت الله تنویر له زابل لیکلي چې ولسمشر خپلې ژمنې په ځنډ پوره کوي او ولس نور د پروګرامونو عملي کېدو ته ډېر انتظار نشي کولای. د کابینې مسله هم باید ژر تر ژره هواره شي، ځکه چې دا د حکومت تر ټولو مهمه ژمنه وه، خو تر اوسه سمه نه ده عملي شوې. شریف الله شرافت بیا د کونړ د غازی آباد نه لیکلی چې ولسی جرګه باید ژر تر ژره کاندید وزیرانو ته یا د اعتماد رای ورکړي او یا هم رد کړي څو د کابینې سرنوشت معلوم شي او د افغانستان اقتصادي امنیتي او سیاسي حالات ورسره یو دم سم شي. محمد حسن هنری د تخار ولایت د اشکمش ولسوالۍ نه لیکلی چې سعودي عربستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر به مثبت نتیجې ولري او هیله مندشته چې افغان ولسمشر د سعودي له نوي پادشاه سره د سولې په اړه هم خبرې کړې وي. ګلستان سعدي بیا له هرات لیکلی چې په افغانستان کې د سولې پر اوسلو کې د عربستان همکاري ډیره مهمه ده، خو که چیرته په پاکستان هم فشار راوړل شي چې د افغان سولې په تأمین کې همکار وي. تاسو هم غواړئ دغه اسمسونه ستاسو په خپل نوم ولوستل شي نو لطفا د افغان بی سیم شرکت له لارې 813 شمیرې ته خپل لیکلی پیغام ولیږئ څو مونږ تاسو ته ووایو. په همدې سره رسیږو د یاد نیم ساعته پښتو خبری خپرونې پای شي. بوته سحر لیوال هم د اوس سټوډیو ته راغلی ده. سحر ستړي.